آمریکا ادامه دارد، با ما باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
وایان سید سلیمان شاه پرون د شنبه په ورځ د اکتوبر په ومه د هرات په ولایت کې د مرګونې زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر نږدې یو سلو شلو ته رسیدلی او له زرو تنو نه زیات نور ټپیان شوي دي. د هرات په ولایت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې مسؤلین وایي شاید چې د تلفاتو کچه نوره هم زیاته شي. زلزلې زیاتره ځاني تلفات د هرات ولایت د زندهجان په ولسوالۍ کې اړولي دي. له هرات نه علاوه د پرونی زلزلې ټکانونه په بادغیس، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې هم محسوس شو. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد صحوي دفتر وایي چې د افغانانو لپاره د بشري مرستو د برابرولو په لړ کې پرون د شنبې په ورځ په یوه الوتکه کې سل تنه درمل او طبي وسایل کابل ته ورسول. تاسې د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اورئ. د اسرائیل او د فلسطین د حماس سازمان ترمنځ په جنگ کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته ورسېده. د اسرائیل روغتیایي چارواکو پرون د شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې په لومړي سر کې د 200 کسانو د وژل کېدو او د سلګونو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړو. د یو تازه خبر لمخې د حماس په راکټي بریدونو کې اویا تنه اسرائیلیان وژل شوي دي. د بل خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې موږ له حماس سره په جنگ کې یو. د حماس وسلوالو د شنبه په ورځ له څو خواو نه په اسرائیل باندې راکټونه وورول. صدر اعظم نتنیاهو د احتیاطو ټول عسکرو ته امر کړی چې د نظامی خدمت د سرته رسولو لپاره حاضر شي. نتنیاهو خبرداریا ورکړ چې حماس به د نوموړي په وانا د دې حمله داسې یو قیمت ادا کړي چې تر اوسه پورې نه و لیدلی. لبل خوا په یو مطبوعاتي بیان کې چې سپین ماڼۍ د شنبه په ورځ خبره کړې راغلي چې ښاغلی بایدن د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره د دغه حملو په تعقیب په تلیفون خبرې وکړلې. ښاغلی بایدن وایي چې متحده ایالات په سرګندو ټکو کې د اسرائیل په خلاف د حماس د حملو غندنه کوي. بایدن زیاته کړه چې ما د اسرائیل صدر اعظم ته وویل چې موږ چمتو یو ټول مناسب وسایل چې د اسرائیل حکومت او خلک ورته د خپل ځان د دفاع لپاره اړتیا لري برابر کو. لبل خوا د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحاد په شمول د نړۍ مشرانو د حماس د سازمان د پرونی بې سابقې حملې غندنه کړې. دا واشنگتن دی. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو دایمي استازي میرمن لینډا ټامس گرینفیلډ په یو بیان کې پر اسرائیل باندې د حماس د پرونی حمله غندنه کړې. نوموړي وایي چې متحده ایالات د اسرائیل د حکومت او خلکو سره په کلکه ولاړ دي او د ملکیانو پر خلاف د حماس د تشدد غندنه کوي. پاین وخت کې بشری چارو او بیړنیو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او کوارډینیټر مارټن گریفیتس په یو بیان کې په اسرائیلو کې او د فلسطین په اشغال شوې سیمه کې د روستیو تحولاتو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. گریفیتس په یو مطبوعاتي بیان کې چې پرون د شنبه په ورځ د اکتوبر په ومه خبره کړه ویلي چې دواړو خواو ته ملکیان وژل شوي او یا ټپیان شوي چې شمیرې په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. د ترکیې د کورنۍ چارو د وزارت د ودانۍ مخې ته 13 اونۍ د ځانمرګي برید وروسته چې د پولیسو دوه افسران پکې ټپیان شو، دغه هیواد د دفاع وزارت په عراق او سوریه کې په کوردي اهدافو باندې هوایي بریدونه پیل کړل. د ترکیه د دفاع وزارت د طالب سوار لسمه په یو بیان کې ویل چې په وروستیو بریدونو کې د سوریه په شمال کې د کوردانو 15 هدفونه په نښه کړل. روسي او یوکراني ځواکونو پرون د شنبه په ورځ یو د بل له سرحد نه اخوا د توغندو بریدونه سرته ورسول. روسي چارواکي وایي چې د یوکراني ځواکونو په برید کې د روسي په سرحدي ښار بلګوروډ کې یو کس وژل شوی دی. لبل خوا روسي د یوکران د اودیسی په سیمه کې د شپې لخوا د توغندو بریدونه وکړل. د محلي چارواکو په وینا 4 کسان ټپیان شوي دي. د تاس خبري اژانس د روسي ځواکونو له قوله رپورټ ورکوي چې د یوکران یو بیلوټر ډرون الوتکه د شنبه په سهار وختي د مسکو سره نږدې رانسکور کړه. لګترلګه 14 کډوال چې د لاتین امریکا په لارې په غیر قانوني توګه متحده ایالاتو ته درته کوشش کوو. د جمعې په سهار وختي د یو سرویس موټر د ټکر کېدو په پیښه کې وژل شوی. د ای پی خبري اژانس د ریپورت لمخې په دغه پیښه کې نهشتنه نور کډوال ټپیان شوی دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ویلي ممکن شي د پراتون کې میاش کې د کالیفورنیا په ایالت کې د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2015 میلادي کال لپاره د امریکا د لاټرۍ د ویزې لپاره د نوملیکنې بهیر پیل کړی. د بهرنیو چارو وزارت وای چې د افغانانو په شمول د دغه ویزې غوښتونکي کولای شي چې د نومبر تر ووی پورې خپل غوښتن لیکونه آنلاین ثبت کړي. تاکر شوی دا چې د لاټرۍ نتیجه د 2014 میلادي کال په مای کې اعلان شي. د متحده ایالاتو د مشرانو جرګې یو هیات چې مشري د دغه مجلس د مشر چک شومر په غاړه ده د شنبه په ورځ چین ته په یو رسمي سفر ورسېدو. له 2019 میلادي کال وروسته دا چین ته د امریکا د کانګرس د غړو لومړی رسمي سفر دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د کډوالو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو دوه ادارو په یو ګډه اعلامیه کې د پاکستان حکومت څخه غوښتي چې ټول حقوق افغانانو ته چې زیانونه یې لیدلې دي د دوی د خوندیتوب لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، چې په دغه هیواد کې پناه اخیسته او په زور د ستنېدلو په صورت کې په خپل هیواد کې د جدي خطر سره مخامخ کېدلی سي. د بل خوا د طالبانو حکومت وايي له پاکستان څخه د استرسو افغانانو د ستنېدلو لپاره چمتووالی نیسي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري پر رپورټ کې ووري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر مولوی امیر خان متکی د پنځشنبه په ورځ د چین د شی جیانګ د ایالت د تبت په خار کې د ترانس هیمالیا فورم درې میناسي ته په وینا کې تر ډیره د سیمې د اتصال په برخه کې د افغانستان په اهمیت خبرې وکړې او ویل چې اوس هم د افغانستان له لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادو ترمنځ سوداګري روانه ده.
نه یوازې دا چې سوداګري عادي روانه ده، بلکې د 2021 کال د اگست 15 وړاندې وخت سره په مقایسه اوس د افغانستان لاری د مرکزی اسیا او جنوبی اسیا ترمنز تجارت او ترانزیت څو برابر زیات شوې ده.
خاګلی متکی دي چین سره د واخان په سیمه کې دغه هیواد په موافقه د نوی سرحدي لاري د پرانیستو وړاندیزو کوي چې د لاربا نه وادي د دوه ګاونډي هیوادو ترمنز د سوداګری د توکو انتقال آسان کی، بلکې په سیمه کې په ولاندا ترانزیت لار هم بدل شي.
مخته مهمه ده چې چین سره د تجارت او ترانزیت د لاخواله لپاره افغانستان او چین وصل شي، که څه هم اوس د افغان سوداګرو مالونه ایم هیوا د لارې چین ته ځي او یا هم له چین څخه راځي. د افغانستان حکومت لیواله دی چې د چین په توافق او همکاري پر واخان کوریډور باندې کار وشي.
همداشند طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر د چین څخه وغوښتل چې د ازبکستان څخه د افغانستان لارې د پاکستان په خور خاصره د ترانس افغان د اوسپنې د پټلۍ د نخلولو په پروژه کې دي پنګونه وکړي. امیر خان متأكد د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته د ټاپي د غازو د نلیکی د زاولو د پروژې یادونه هم وکړه او د دې پروژې د پلي کېدو برخه کې هم د چین د پاملرنې غوښتنه وکړه. طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست د افغانستان له لارې منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د کچې د لوړېدو په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان لخوا اداره کیږي د پاکستان لخوا په یو شمېر افغان ترانزیتي مالونو د بندیز خبر ورکړي او د پاکستان دا اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اپټاد د تړون سره په ټکر کې ګڼل دي. دغه سفارت د پنځشنبه په ورځ د اکسپورټولیزه شبکې کې په خپل پاڼه په سو په لپسې پیغامونو کې لیکلي چې پاکستان لوري تازه د تورچی ټایر کاسماتکس نساجي د کورنۍ د استعمال توکي او داسې نور توکو په ترانزیت به موجبه بندیز لګولې چې د اپټالو ترلوس سره په ټاکل کې دي. همدارنګه دغه سفارت ویلي چې په شمې ترانزیتي توکو د پروسس فیس په نامه لس فیصد مالیاتو لوځه کولو ترڅنګ د پاکستان حکومت له افغان سوداګرو په ترانزیتي محمولو د سل فیصد بانکي تضمین غوښتنه کړې چې د سوداګرو له توان وتلې خبره ده. پاکستان تر اوسه د افغانستان د سفارت سرګردونو ته خبرګون نه دی خوځلې، خو په یو مکتوب کې چې افغانستان او پاکستان ګډې خوني د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت تسول په کې پر زونو سوداګریزو توکو د پاکستان د حکومت لخوا د بندیزونو د لګولو یادونه شوې. افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت تړون 2010 کال کې د پخوانی جمهوري حساب کړي په دوره کې لاسلیک کړو، چې د 2020 کال د فبراير په میاشت کې اجرای بوده پای ته رسیدلی. مولوی امیر خان په تکی چې لا هم د چین په سفر بوخت دی، تیر ورځې د ترانس هیمالیا فورم درې غونډې په سنډه کې د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی سره هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو خبرې کړي. د طالبان حکومت د بهرنی چارو وزارت د وی لابي له مخې مولوی متکی سره په کتنه کې ښاغلی وانګ یی ویلي چې افغانستان سره ډیپلوماټیک اړیکې د حزبل هیواد تر اغېز لاندې نه دي، او چین به افغانستان سره خپلې دوزیزي ملګرتیا ته دوام ورکړي. د نړیوالو اړیکو یو کارپوه سرور جیپری وی چې چین په افغانستان کې نامي د خپل سترو پروژو د پلي کېدو په برخه کې یو خنډ په توګه ویني، او نه غواړي چې نامي اقتصادي ګټو ته زیان ورسي. دی وی چې چین غواړي په افغانستان کې په خپل حضور سره د دغه هیواد د امنیتي وضعیت او د تنلارو ډلو د فعالیتونو په اړه هم معلومات راټول.
وجود چینایی ها در درون افغانستان میتونه اشراف معلوماتی برایشان خلق بکنه و یک مقدار بر داده های امنیتی و تعاملات امنیتی که در درون افغانستان اتفاق میفته اشراف داشته باشه.
خاقل جپایی وی طالبان و دکمت پر در چین داری که سر دیر لند محال موده کی در اسمیت پیجندو ترسنگ اقتصادی گرده در پر احمیت لدی او در امنی لامل در دقاری که سخه گرده.
انتظار پای تا ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری UNHCR او د کډوالو نړیوالې ادارې IOM په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې له پاکستانه د افغانانو په زور د ستنېدو په صورت کې ممکن د هغوی ژوند د ګواښ سره مخامخ سي. پاکستانی چارواکو ویلي یوازې افغانان نه بلکې ټول غیر قانوني کډوال استل کیږي. نور تفصيل پر پټ کې واوري.
د کډوالو چارو لپاره د ملګرو ملتونو دوو ادارو په یو ګډه اعلامیه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې ټول ځانمنونکو افغانانو خوندوب لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. خو پاکستانی چارواکو وایي یوازې افغانان نه بلکې ټول غیر قانوني کډوال خپل هیواد باسي. پاکستان د نومبر تل لومړی نیټه د 1.1 میلیون کډوالو د استلو خبرداري ورکړې.
اون لوګو کی جو الیګل یہاں پہ آکے رہ رہے ہیں،
هغه کسان چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسېږي، موږ ورته د نومبر تر لومړی نیټه وخت ورکړې. دوی باید بیرته خپل هیوادونو ته ولاړ شي.
پاینده نبی یو له هغو افغانان دی چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې اوسېږي او درې ځلی پاکستانی پولیسو په غیر قانوني توګه د اوسېدو په تور نیولې دي.
رمضان می دو دن رہ گیا تھا تو میں اندر گیا تھا جیل میں.
دو ورځې روژه ته پاتې وی چې زه زندان ته ولاړم. له روژه وروسته را خوش شوم او دا تو ورځو لپاره ونیول شوم.
تر دې وړاندې طالب ویاندویانو د امریکا د حکومت په ګډون نړیوالو بنسټونو دا ادعا بې بنسټه بلل چې ګواکې افغان کډوال دی د پاکستان په امنیو کې لاس ولري.
حتی از فکر کوم چې د پاکستان په تعمیراتي چارو کې په عمرانی او په آبادی کې به د دې مهاجرو ډیره ونډه یې کنه. هغه تم به په تجارت او په دې معاملو باندې افغانستان دلته مهاجر چې دغه ټول تاجران دي، کسبکار دي او داسې بعضی کارونه کوي، نو هغه ته هم وکتل شي.
د کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې اکثرا د کډوالو پر قضیو کار کوي وایي چې یو اشرت څلور مين افغان کډوال د اوسېدو راجستر شوی کارتون لري او زیاتوي چې حکومت د دوی د اسنادو نیوي کول درولې دي.
15 لوګو پکړ کې لایې ته
15 کسان چې نیول شوی او قاضي لما سره دی ټول قانوني کارتون لري. هغه یې لدی قبل نیول شوی چې ورته ویل شوی د اسنادو وخت پای ته رسیدلای دی. د پاکستان حکومت په یوه خبرتیا کې ویلي ترڅو چې کابینه په دې اړه واضح پریکړه کوي هغه کسان چې کارت لري کار په مل لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری هم د پاکستان له حکومت نه غوښتي هغه شمیر افغانان چې د طالبانو له واکمنډو وروسته پاکستان ته تللی راجستر کړی.
د کې داسې خلک هم شته چې هلته کې په افغانستان کې د دوی ژوند ته خطر کېدی شي، هلته کې نو باید چې دا خلک په زبردستی ریپورټ نکړلی شي. او د دې لپاره موږ حکومت ته هم دا وایو چې د دې لپاره یو داسې یو پلان پکار دی چې دا خلک موږ رجسټر کړو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په پاکستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه افغانان اوسېږي چې 1.5 میلیونه د اوسېدو اسناد نه لري. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا جا آشنا رادیو دا او تاسیس مرد دخ پروان آوری پا جنیوا که دست رسلیب دنری والی کمیتی ویان جیسن سترازیوسو پا افغانستان که در روان جیمی پا محال دا سخت بشری وضعیت اتکال کوی نومووریز مرد همکار احمدالله ارچوال سره پا مرکه که ویلی چی پا افغانستان که دا کورنوی لپاره نیوازی خوراکی توکی بلکه در مالو تر راس رسی یوستر ستون زده.
په افغانستان کې بشری وضعیت ډیر خراب دی. دا پر احتیاج جدیده. په افغانستان کې میلیونونه خلک بیلابیل مرستو ته چې خای دي نړۍ په نورو برخو کې لمړنۍ مرستې وی اړتیا لري. په دې کې یوې د کافی خړو نه موجودیت دی. دا خای د څښاک او بو روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسي وي. دا یو ځانګړی ډول ژور درد دی. تاسو ان دا ویلې شي چې خای داسې ژور خپګان چې کله مور یا پلار خپل بچی د ناروغۍ په حالت کې وګوري او دوی نه روغتون ته وړلای شي او نه درملنه کولای شي هم وي. همدارنګ کله چې مور یا پلار پوهیږي چې دوی د خپل اولاد لپاره کافي خواړه نه لري، دوی له بل چا مرسته نشي اخیستلای او یا هم د دوی د کورنۍ نور غړي په ورته حالت کې وي، دغه ډول کوچنیان ناروغه کیږي او بل اخر مړ کیږي.
agencies like yours and other humanitarian agencies
are بشری مرستو د یو سازمان په توګه تاسو په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه څومره اندېښمن یاست؟
که د افغانستان حالاتو ته نړیواله اړخه وګورو، ښکاره خبره دا ده چې ډیره زیاته اړتیا موجوده ده. هر یو بشری سازمان چې یوه اړمنه کورنۍ وګوري، دوی غواړي دغه سازمان یقینا غواړي چې د دوی سره مرستې وکړي. زما اداره د سرسری نړیواله کمیټه له 2 کلونو را په دې خوا د روغتونونو د ملاتړ د پروګرام له لارې د میلیونونو افغانانو سره د مرستې لپاره روغتونونه تمویلوي. مونږ په دغه روغتونونو کې ډاکټرانو او نرسانو ته معاشونه ورکوو او د دوی سره د درملو مرسته کوو. که په نړیواله کچه ورته وګورو، د بشري سازمانونو سره نړیواله مرسته مخ په کمیدو ده. د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د پخوا په پرتله اوس نه یوازې زموږ د سازمان بلکې د نورو بشري سازمانونو سره مرستې کمې شوې دي. که ساده ووایو، موږ اوس په سم ډول مرستې نشو کولای. په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې ډیر اړمن خلک دي. موږ له ټولو سره مرستې نشو کولای. موږ د اړمنو افغانانو سره هم مرستې نشو کولای.
د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو سره د مرستې اداره هم کوي. د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو سره د ناوړه چلن راپورونه هم ورکړل شوي. آیا تاسو افغانستان کې د بندیانو سره د ناوړه چلن د کومې پیښې سره مخ شوي یاست؟
د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې زندانونو ته ځي. هلته د بندیانو سره ګوري. موږ دغه زندانونو ته په دې خاطر چې هلته د بندیانو د ژوند حالات بهتر شي په مخه ورځو. زموږ مخه دا وی چې یقیني کړو چې بندیانو ته کافي خواړه ورسیږي، دوی د څښلو او د خپل پاکۍ لپاره کافي اوبو ته لاسرسي لري. موږ هلته د بندیانو سره خبرې کوو، د هغوی د وضعیت په اړه معلومات راټولوو او بیا دغه معلومات د زندانونو د مسؤلینو سره شریکوو. زموږ د سترګو لیدلی حال او د زندانونو د چارواکو سره زموږ خبرې تل محرمې وي. موږ غواړو چې خپل کار ته دوام ورکړو. له دې عمله موږ خپل معلومات له خلکو سره نه شریکوو، خو د امکان تر بریده زموږ هڅه دا ده چې د مسؤلینو سره په صداقت، ایمانداری او رښتینولۍ سره خبرې وکړو. موخه مو تل دا وي چې د بندیانو حالات ښه شي.
راپورونه خی چې د افغانستان د کوچنیانو لسلنه د خوارزواکۍ سره مخ دي. دا حالت څومره جدي دی او آیا د دې حالت د بهتری تمه کیدی شي؟
لاغه را په دې خو چې شاوخوا دوه کاله وړاندې افغانستان کې سیاسي انتقال وشو حالات خراب دي. مونږ پوهیږو چې اوس ژمي ته کم وخت پاتې دی او په ژمي کې به نوره واوره وشي. کورونه ګرمول او د کورنۍ د غړو ګرم ساتل به لا پسې سخت شي. د دې په ویلو زه دردیږم، خو بدبختانه په ټول ملک کې به د میلیونونو خلکو لپاره تر پسرلي او تر هغې چې موسم ښه کیږي وخت به ډیر سخت وي.
How prepared are
د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو کچې ته په کتلو بشري ادارې په ځانګړي ډول سور صلیب کمیټه په راتلونکي کې او پر اروان ژمي کې د افغانانو سره مرستو ته څومره چمتو ده؟
نړیوال سور صلیب له څلوېښتو کلونو را په دې خوا له افغانانو سره مرسته کوي. موږ دا مهال 50 روغتیایي مرکزونه چلوو او دا کار به دوام وکړي. هر کال دغو مرکزونو ته په میلیونونو افغانان د درملنې لپاره ورځي. موږ د مصنوعي غړو د جوړولو اوو مرکزونه لرو. دغه مرکزونه د افغانانو سره د بیرته عادي ژوند په پیلولو کې مرسته کوي. د دغو مرکزونو فعالیت به هم دوام وکړي. دا ښه خبرونه دي. بد خبرونه دا دي چې د افغانستان په لر او بر کې دومره اړمن افغانان دي چې نه یوازې زموږ اداره بلکې ټول بشري سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي دومره وسایل نه لري چې د هر اړمن افغان لاسنیوي وکړي.
اتصال زموږه اساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا ځل د نوبل د سولې جایزه د ایران د امیرانه یا زور واکه حکومت پر ضد بندي فعالې نرګس محمدي ګټلې. نوموړی په ایران کې د ښځو د حقونو لپاره د فعالیتونو او احتجاجونو یوه پیژندل سوې څېره ګڼل کېږي او حکومت د یو شمېر تورونو په سر په قید کې اچولې. منیجی شهید په دې باره کې راپورټ راستولې.
د بشری حقوقو فعال نرګس محمدی دویمه ایرانی او څلورمه مسلمانه میرمنه ده چې د نوبل د سولې جایزه یې وګټله. د نوبل کمیټې مشر بیرت رایس اندرسن هغه په ایران کې د خزو د تحریک یو بی سارې مشوه بلله. میرمن محمدی دا وخت بندي ده.
Well, you know, she's been an activist since late 1990s.
She started as a journalist. هغه د نویو می لسیزنا مبارزه کوي. لومړی هغه یو خبریاله و او بیا یې د خزو لپاره مبارزه پیل کړه. هغه د سختریزه اسلامي حکومت د لاسه جیلونه زغملي او تشدد ورسره شوی. لتیرو 15 کالو راهسي په زندان کې ده. خوشی کریشي او بیا ونیول شي. هغه په جیلونو کې د خزو سره روان جنسي او فزیکی تشدد پر داګه کړو چې اسلامي حکومت یې نشي زغملی. هغه د دین روانې هم د ملګرو ملتونو او د امریکای لخوا د بهادره او د کوټلي مبارزې پر سر یو شمیر جایزې ګټلې دي.
د ایران حکومت میرمن محمدی ته د نوبل جایزې ورکولو ته تر اوسه رسمي ځواب ویلی نه دی، خو حکومتي رسنۍ فارس ویلي دي چې دا جایزه اغلی محمدی ته د ملي امنیت پر ضد د فعالیتونو کولو پر سر ورکل شوې ده. په 2003 کال کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکې بل ایرانی میرمنه شیرین آبادی بیا بل شان نظر لري.
خانم نرگس محمدی کلونه کې چې نرگس محمدی د بشری حقوقو د تنظیم د مرکز سره همکاري کوي. هغه زموږ د یو شمیر فعال غړو څخه یو ده چې د بشری حقوقو د ساتنې لپاره کوچتوي او کار کوي. زه هغه ته او ټول ایرانی خزو ته مبارکي ورکوم.
هم د دغه جایزې ګټونکو پښتني میرمن ملاله یوسفزی په ایکس لیکلی چې دا ګټه به د ایران د خزو لپاره د میرمن محمدی هڅې لا نوري ګړندې کړي. د نوبل جایزه تر اوسه 19 خزو ته ورکل شوې، خو د یوې پیړۍ نه د زیاتې مودې راهسي د سولې جایزه تر اوسه څلورو مسلمانو میرمنو ته ورکړل شوې ده. نرگس محمدی د دې کال غټون کده په 2014 کې د پاکستان د سوات ملاله یوسفزئی، په 2011 کال کې د یمن توکل کرمان، او په 2003 کال کې د ایران بلی فاله شیرین آبادی د نوبل د سولې جایزې ګټلې دي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکی وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د پنځشنبې په ورځ معلومه نو چې د اوکرين لپاره به مرستې منظورې سي او کنه. د جمهور رئیس بایدن حکومت په دې اړه بحث وکړ چې څه ډول پرتل دي چې د امریکا د استازو جرګې مشرې په اړه رائے واخلي او د امریکا حکومت د روسیې په وړاندې د اوکرين سره مرسته وکړي.
د امریکا ولسمشر بایدن د امریکا د ملي امنیت د شورا سره د تیرې پنځشنبې په ورځ د اوکرين په اړه د بحث لپاره غونډه کړې. امریکایان د اوکراین سره د مرستې په اړه ویشلې دي. بایدن د امریکا ولسته په خبرو کې د اوکراین سره د ملاتړ کولو ننګ کړي. روسان د اوکراین سره په 1990 کې ل خپل تر سره کړی شمنې په شاشوي. روسان د اوکراین له خوا د خپل اتمی پروګرام څخه د لاس په سر کې دوه په بدل کې دغه هیواد د خپلواکۍ شمنه کړي و.
روسان د هغه تړون چې دوی د اوکراین سره کړو روح ماته دا کار ډېر خطرناک دی. نړیواله اړیکې څه شوې؟ تړون ول نه پلي کېږي. د ملګرو ملتونو اصول ول نه عمل کېږي. موږ د ځنګل ته قانون لاندې شون کوو.
چارواکي وایي چې د اوکراین سره مرسته د امریکا ګټي ایجابوي. د دې لامل دا دی چې روسیه د اوکراین له پولو ورتیریږي، بیا به امریکا مجبوراً له پولینډ څخه دفاع کوي. دا کار به درېیمه نړیواله جګړه رامنځته کړي. چارواکي وایي چې دوی د دغه خطر د مخنیوي هڅه کوي. روس امریکا له اوکراین سره د 40 میلیارد ډالر مرسته کړي، چې دا خبره د یو عادي امریکایي وګړي لپاره د حیرانتیا وړ ده. پخوانی امریکایي چارواکي وایي چې د مرستې پر سر په خپل منځ کې د ناندریو پر ځای باید امریکا د اوږد مهال په اړه فکر وکړي.
دا به یو اوږده جګړه وي. موږ باید او خای د یو بل کال لپاره د جګړې ته چمتو اوسو. موږ باید د اوکرانیان سره په دې اړه چې دوی تعرض وکړي هغه لال سیمه مرسته چې بکار وي کی، او دوی د اوس په پرتله باید زیات چمتو وي.
د امریکا د دفاع وزارت د اوکراین سره یوازې 15.4 میلیارد ډالر مرسته کولی شي. اوکراین له دغه مرستې برسیره 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري.
د دفاع وزارت له نظره موږ په پرتلیزه توګه د زیات وخت لپاره پیسې لرو. تاسو به را روانه اونۍ د اوکراین د دفاع په تماس ګروپ کې وګورئ چې د امریکا د دفاع وزیر لایت آستن بعد اوکراین سره د مرستو پر موضوع تمرکز وکړي. موږ د اوکراین او خپلو نورو متحدینو سره په ګډه کار کوو چې اوکراین ته هغه څه ورکړو چې دغه هیواد ورته د جګړې په ډګر کې د بریا لپاره اړتیا لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 10590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا رک و راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو ریدونکو زموږ د خپرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوخ خپرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خپرونه اوري.